د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی یو ساته خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم او رچې د کابل په سردار محمد داود خان د خون روختون د خونړي بریټ پاړه د چړنې پلاوي وای چې دوی په چړونو کې تر اوسه هیڅ داسې سند نشته چې هغه په دې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې د روختون کوم ډاکټر له دننه له بریټ کوونکو سره همکاري کړې ده پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمېرنه پیل کړه هلاندیا نن په پارلماني انتخاباتو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه څرګندوي برخه اخلي خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د سړنې پلاوی وایي هیڅ داسې اسناد نشته چې دغه روختون له دننه همکاري شوی وي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو جنو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې وارد کړه او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو ښوونځي کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یو لویه زیرمه کشف کړي بشپړ خبرونه په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون د خونړي بریټ پاړه د سړنې پلاوی وایي هیڅ داسې اسناد نشته چې هغه دې پر دې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې بریټ کوونکو سره د دغه روختون له دننه همکاري شوی وي د دغه وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مرستیال او د دغه پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په تړه وویل
در صورتي کې
کوم کچېری په دې برخه کې کومه همکاري شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو ممکن ځین خبرې وي خو هیڅ داسې اسناد او شواهد تر اوسه نشته چې و شي دغه روختون ډاکټرانو له دوی سره مرسته کړې وي
نموړي ویل چې د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوې دي خغلی هلال وای چې په دې بيخه کې 50 تنه وژل شوې او په لږونو نور ټپین شوې دي په دې اړه جزئیات باندې خبرونه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو جنو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې و رد کړه د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه طرحه د زنی ستونزو له عمله رد شوې ده
د جمهور مستنه دا ده چې یونیفورم دی اول د خپل کلتور او فرهنګ سره دوم دا دی د ولس اقتصاد په کتو دریم د والدینو په مشوره باید ورسی
د زده کوونکو جنو زنګړی تور یونیفورم د بدلیدو خبره له تیرو سو کلونو راهیسې کیږي خو تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی شوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو د معلولینو ټیم د کاناډا ان ویکټس پونوم سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی لري دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې د افغان ځواکونو د معلولینو وکاسیز ټیم په دغه سیالیو کې افغانستان خه استازیتوب وکړي
د افغانستان ټیم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه به نمائندګي کوي د افغانستان هیواد د نمائندګي کوي د دوی میر او ټیم جوړ شوی دی دوی هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې د خدمت پلار کې خپل د آزاد لاس ورکړي
د دغه لوبو اجرایوي مشر مایکل برنز هم په دې غونډه کې ویل چې د سیالي په بیلابلو سپورتي برخو کې کیږي او په کې افغان ځواکونو ټیم ته ونده د هغه سرتیرو روحیو ته درنوي دی چې په جګړو کې ټپین شوی دي او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو خونځي کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یو لوی زیرمه کشف کړی ده د دغه ریاست لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې له دغه زیرمې څخه سلور میله د شکی دوه کلشینکوفونه سوال لس مخابري او یو شمیر نورې وسلې ترلاسه شوي ملي امنیت وایي چې د یادې موضوع په تړاو دوه کسان نیول شوي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه وري
د پاکستان حکومت نن تر شدیدو امنیتی تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل کړه. دا په دوه لسیزو کې اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي. د پاکستان د نفوس شمیرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمیرنې بهیر په دمې میاشتې تر 15 بشپړ کړي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږ تر لږه 1 میلیون افغان کډوال وګڼل سي. د پاکستان حکومت وایي چې هجراګان به هم دا وار د نفوسو د شمیر په بهیر کې شامل سي. د نفوسو د شمیر د مامورینو د امنیت ساتلو لپاره لږ تر لږه 2 لک عسکر په دنده ګمارل سوي چې کور په کور به د نفوسو د شمیر مامورین بدرګه کوي. په کراچی کې د نفوس شمیرنې د ادارې مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی نن په دې اړه وویل،
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں اور
دوائی از خلق غوانم چی پسر شمیرن کی پخلاص لو برخوا اخلی سو د نفوسو پاړه سم معلومات او ارقام تر لاسه کړو. موږ غواړو چې دغه سر شمیرن د حقیقت څرګندونه وکړیم. د بیلګې په ډول دا په فدرالي بودیجه کې د سند د برخې په ټاکلو کې یو مهم رول لوبوي. په پاکستان کې اخر وار سرشمیرنه په 1989 میلادي کال کې شوې وه چې هغه مهال یې د پاکستان د وګړو شمیر 180 میلیونه بللی و. داسې ګڼل کېږي چې له هغه راهیسې د دې هېواد د وګړو شمیر 200 میلیونو ته لوړ سوی وي. پاکستان د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ شپږم ستر هېواد دی. هلندیان نن په پارلماني ټاکنو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه څرګندوي برخه اخلي. د هلند د صدر اعظم مارک روټې شي اړخي ګوند د پارلمان د 1.5 چوکیو لپاره د اسلام ضد سیاستوال ګریټ وولډرز له شي اړخي ګوند سره سیالي کوي. په نظر پوښتنه کې داسې څرګنده سوي چې د صدر اعظم روټې ګوند پر خپل مقابل لوري 3% مخکښ دی. خو ویل کېږي چې د دې نظر پوښتنې پر مهال له انقرې سره د روټې د حکومت د اړیکو خرابتیا په نظر کې نه ونیول شوی. د رواني اونۍ په پیل کې د هالند حکومت د ترکیې دوه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې هلته میشتو ترکانو ته د ترکیې د اساسي قانون د تعدیل لپاره د نظر پوښتنې په اړه وینا وکړي چې د ولسمشر صلاحیت تر سره زیاتېږي. ولسمشر اردوغان د هالند د دې اقدام پر ضد له قهره ډکې ویناوې وکړې او هالند ته یې د نازیانو خطاب وکړ. د هالند صدر اعظم د رجب طیب اردوغان د دې خبرو په وړاندې شدید خبرګون څرګند کړ او داسې ګڼل کېږي چې له انقرې سره د سیاسي لانجې به د هالند په نننیو پارلماني ټاکنو کې له دواړو ګوندونو سره مرسته کړې وي. د لیبیا په ختیځ کې د اپوزیسیون رول حکومت چې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د رامنځته شوي حکومت مخالف دی له روسیې پوځي مرسته غوښتې ده. د اپوزیسیون حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې روسیې د کومک ژمنې ورسره کړې دي. په تبروک کې د اپوزیسیون حکومت ویاند عقیله صالح پرون د روسیې یو خبري اژانس ته وویل، زموږ زیات عسکر روسیې روزلي په روسي ژبه خبرې کوي او له روسي وسایلو کار اخیستل یې زده کړي دي. صالح ویلي چې روسیې له تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه سره کړی ده. هغه ټینګار کړی چې د اسلام پالو ډلو د مخالف قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ پوځ به هغه بندرونه او سیمې چې تیل د تیلو استحصال او تصفیه هلته کیږي د ترابلس له حکومت ونیسي. او یو معتبر تیبي رپورټ چې پلانس جورنال کې خپور شوی وایي له 2011 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 800 روغتیا پالان او تیبي کارکوونکي د جنگي جنایت قرباني او وژل شوی دي. په رپورټ کې راغلي چې اکثر ډاکټران او روغتیا پالان پر روغتونو په بمباریو شکنجې هدفي قتلونو کې قرباني شوي چې د بشار لسد حکومت زیات لاس پکې لري.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل کې غوړې ده او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې سند نه دی موندل شوی چې هغه دی وخی چې په دغه حمله کې د روغتون له داخله کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي.
هیڅ سند مدرک او چیزی وجود نداره که داخلي شفاخانه باید همکاري کړې وي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي په افغانستان د افغانستان په حکومت کې ځینې کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په هلمند کې د مدني ټولنې فعالان د جګړې د ملکي قربانیانو په یاد په هلمند کې نیالګي کینوي تر څو ځوانان د جګړې پر ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي.
د دې نیالګیو ښولو او د دې ترڅنګ د یو ډبرې د نصبولو څخه یا هدف یو پیغام دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت اسا کال د کانکور د ازموینې د شفافیت لپاره له بایومتریک سیستم څخه کار اخلي.
د بایومتریک سیستم او جنبلنگو داشن داور دیر په جدی توګه د کانکور په آزموینه کې تطبیق شوی ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه مهیروي د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د مخکخو خزو په دې لړۍ کې مو د مشرانو جرګې غړې انار کلی سره خبرې کړې دي.
د دې په خاطر چې زمونږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چات با وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه
د کابل په سردار محمد خان روختون په سردار محمد داود خان روختون د خنړی بریټ پاړه د چړنې امپلوی وای چې د دوی په پلاتونو کې تر اوسه پورې دا سند نه مندل شوی چې هغه دی وخی چې ل بریټ کوونکو سره د دې روختون ل دیننه کوم ډاکټر همکاري کړی وي. ل دغه حمله ورسره په دې اړه داسې راپورونه راپورته شول چې ګواکې د روختون له دیننه ډاکټر لبریت کوونکو سره همکاري کړې و او هغه ته اجازه ورکړې و چې د روختون دیننه ته نه وزري. دغه حمله په اړه د تحقیقاتي پلاوي مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون څلیرشت مشکوک کسان نیولې دي. د هم لی په اړه د چړنې ورستنې نتایج په باب به نور لخبل خبريال اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کابل په سردار محمد داود خان روختون د خنړی بریټ پاړه د سیړنی پلاوینن خپل سیړنی لرسنه سره شریکی کړي. د دې حمله پاړه د سیړنو د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلانن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل هیڅ سند وجود نه لري چې ثابت کړي چې په دې حمله کې د روختون له دننه له حمله کوونکو سره همکاري شوې ده. نو موري ویل د دې حمله سره د تړاو په توري د یو جنرال په ګډون سلیر وشکسه نیولې دي چې سیړنی تری روان دي. د هغه په وینا د دوی سیړنی خای چې په دې حمله کې د روختون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړی او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود دروختون داخل ته د نوټلو اجازه ورکړی ده.
بدون شک از پزشکانی کې د اینجا د شفاخانه
له شک پرته هغه ډاکټرانو چې په دې روختون کې دند لري د حمله کوونکو په ډله کې نه دي. دا درته په وضاحت ویل شم چې ربیا هم کومه همکاري تر سره شوی وي کوم شک پکې نه لرو. خدا به هغه سوي چې له پوره سیړنو وروسته په ډاګه کېږي خو هیڅ سند وجود نه لري چې په ډاګه کړی چې د روختون کوم ډاکټر په دې حمله کې لاس لري.
ولی هیڅ سند مدرک و چیزی وجود نداره که ډاکټر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
نو موري دا هم ویل چې لسړونو ورسته په ډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شوی او په لزګونه نور ټپيان شوی دي. خغلی هلال زیاته کړ چې دا حمله له هوا د بهر پلان شوی وو او دغه حمله 50 کسانو چې کورنی او بهرني وګړي په کې خېلو کړی ده. دغه حمله مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه خسته. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي شورا او شمیرغړو هم په دغه بریټ کې امنیتي لوړپوړي چارواکي په بیغوري تورن کړی وو او د دوی د سلب صلاحیت غوښتنه کړي. په سردار محمد داود خان 420 روختون بریده تیریونه د چهارشنبه په ورځ تر سره شو چې د یادونه ورد چې په دغه روختون کې تر دې د لدی وړاندې هم په 1990 کال کې یو بریده تر سره شوی او چې لقبل شپک تنه وجل شوی او یو شمیر نور ټپيان شوی. اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
له خپل خبريال اکرام الله اکرام نه مننه چې په کابل کې سردار محمد داود خان پر روختون د ورستي خنړی بریټ پاړه د اڅېډنې د پلاوی د ورستي او څرګندونو له حاله خبرولو. نن په کابل کې دغه حمله پاړه د تحقیقاتي پلاوی مشر د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو معین جنرال هلال الدین هلال د خپل اڅېډنو نتایج له رسنیو سره شریک کړل. هغه وویل چې دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون انسلي رښتنه ولې دي خطر اوسه پورې داس شواهد نه دي موندلي چې له حمله کوونکو سره د روختون له دیننه کوم ډاکټر همکاري کړی وي. خو دوی بیا هم په دې اړه څېړنې کوي. د هغه په وینا د دوی څېړنې ښیي چې په دې حمله کې د روختون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړی او هغه موټر ته چې جعلي نمبر پلیټ یې درلود د روختون داخل ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. هغه مسؤل امنیتي چارواکي چې دغه موټر ته اجازه ورکړې او هم د موټر مالک پیژندل شوی دی. په دغه حمله کې چې یو بریټ کوونکی موټر چاودنه وکړه او څلور نور ډزو ته 2 ساعته دوام ورکړ د ښاغلي هلال په وینا 50 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپيان شوي دي. اکثره وژل شوي او ټپيان ډاکټران په بستر کې ټپيان او د روغتون کارکوونکي دي. دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړۍ د ننه خپلو شخصي ګټو لپاره د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. د دې شورا مشر سید اکبر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول کړۍ تر ډیره په اداري فساد کې ښکېلې دي او سوله په خپل زیان بولي. خو د افغانستان جمهوري ریاست دا څرګندونې ردوي او ټینګار کوي چې سوله د افغانستان د حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت ورته بشپړ ژمن دی. جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شوراوی د وسلوالو طالبانو د ادرس له منځه وړل او په تورلیس کې د هغوی د مشر د نوم شاملول په افغانستان کې د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. د دغه شورا رئیس سید اکبر آغا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سولې د راتګ لپاره پیاوړې اراده نه لري او په حکومت کې ځینې کړۍ د شخصي ګټو لپاره د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې سولح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، نو هغه په افغانستان کې د خپل شخصي مفاداتو نشي تیرېدلی. خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په
دا سرګندونې داسې محل کېږي چې شپږ میاشتې وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له فرصت نه په استفادې دې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر ویلي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نه سي نو په قطر کې به د دوی سیاسي دفتر وتړل سي. خو د افغانستان جمهوري ریاست د سید اکبر آغا دا څرګندونې چې ګوندې ځینې حکومتي کړۍ سوله نه غواړي ردوي او وایي چې سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت یې راتګ ته بشپړ ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل
په حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه دې سوله شي د افغانستان د ولس غوښتنه ده، د افغانستان د فرد غوښتنه ده، دغه په وړاندې باندې ودرېږي. باثباته دایمي او پایدار سوله د افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د افغانستان د ولسمشر غوښتنه.
که څه هم تر اوسه په ښکاره ډول له سولې سره کوم افغان چارواکي مخالفت نه دی کړی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر ټینګار کړی چې د سولې په راتګ سره باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په اړه د حکومت اقدامات سس پر مخ ځي او ولس ته شک پیدا کړی. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي له حکومت تمه دا ده چې د سولې چارې ګړندۍ کړي.
دولت موجوده توقع دا ده چې کومې ژمنې کړي دي په معنی وفا وکړي او د سولې لپاره برنامې خپلې تیزې کړي، ځکه اوس برنامې ډېرې سستې دي. ولسونه یو شک په سترګه باندې ورته ګوري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیریږي، خو د حزب اسلامي غړي وایي چې حکومت د دغه تړون په پلي کېدو کې سست عمل کوي. د ولسي جرګې دوی مرستیال همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوې موافقې په عملي کېدو کې چټک عمل وکړي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په وړاندې مو د افغانستان د خلاصون لارې د عالي شورا د مشر څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې کړۍ شته چې د سولې د ټینګېدو یا د سولې د تامین په لاره کې د هڅو مخه نیسي. خو د افغانستان حکومت وایي چې حکومت سولې ته لومړیتوب ورکړی او دا د ولس غوښتنه ده او حکومت هم ورته بشپړ ژمن دی. په هلمند کې بیا د مدني ټولنې فعالان د جګړې د ملکي قربانیانو په یاد په دې ولایت کې نیالګي کینوي تر څو ځوانان د جګړې پر ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي. د هغو شمیرو له مخې چې په هلمند کې د بشر د حقونو ساحوي دفتر ورکړي ښکاري چې په ټول هیواد کې د وژل شوو ملکي کسانو په جګړو کې د وژل شوو ملکي کسانو په ډله کې ډېر ملکي تلفات د هلمند ولس ته رسېدلي دي. په افغانستان کې د 1400 په نوم د ځوانانو د حرکت او مدني ټول فعالینو په یو غږ د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د ملکي کسانو ژوند ته پاملرنه زیاته کړي. په لشکرګه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس اندایی هم دغه کمپاین ته ورغلی وو.
ګڼ شمیر مدني فعالین راټول شوي دي او دغه ملکي کسانو په یاد نیالګي ږدي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د ځانمرګو بریدونو د سړک د غاړې ماینونو او وسلوالو نښتو پر مهال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملکی ماموریت دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې وایي چې په تیر میلادي کال کې شاوخوا 4000 ملکی کسان وژل شوي دي. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤل خدای نور خانزاد ازادي راډیو ټول د جګړې د قربانیانو په یاد د نیالګیو په ایښودلو غواړي ځوانان د جګړې په ځای د وطن سمسورتیا ته وهڅوي.
د دې نیالګیو ایښولو او د دې ترڅنګ د یو ډبرې د نصبولو څخه یا هدف یو پیغام دی، او پیغام دا دی چې د 2016 کال یا تیر کال کې په هیواد کې د ملکي تلفات بے گناہ ہیواد والو د شہادت کچ ډیر لوړ و، هغه د دې ملکی تلفاتو کفغه هر ډول وسیږي د دې د مخنیوي لپاره دوی د ژغ پورته کړی دی او د ژغ مرو سره بدرګه کوو.
د غشمیرو لمخې چې په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر څخه د رسنیو په واک ورکول شوی دی ښیي چې د روان مریض کال په تیرو نهو میاشتو کې 2403 ملکی کسان ته مرګ ژوبله وشته چې اکثره ښځې او ماشومان دي. په تیر میلادي کال کې د وژلسو ملکي کسانو په یاد د نیالګیو د شډلو په مراسم کې یو شمیر مدني فعالینو د حکومت او وسلوالو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو ژوند او درایت ته پاملرنه وکړي.
موږ د دې لارې په جنگ کې شکیلو غاړو ته دا پیغام ورسو چې دوی د جنگ په وخت کې د ملکي خلکو ژوند ته توجه وکړي او د خلکو ژوند وژغوري. بس د خدای په لحاظ نور افغان وژنه بس کوي او د خپل ورونه مو وژنې موږ تاسو ټوله سره ورونه نور به د افغان وژنې ته د پای ټکی کښیر دو. یوازې مو کورونه خراب سوله، بمبار سوله، د باروتو لمبې پر وګرځېدلې. نو موږ ټولو د طالبانو ورونو ته د حکومت څخه مو غوښتنه داده چې نور جنگ ته د پای ټکی کښیر دي.
مدني فعالینو د عامو خلکو او مسلمانانو څخه غوښتنه وکړه چې د جګړې په ضد په کورونو شونځیو او جماعتونو کې تبلیغ وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو ته ډیر پاملرنه وکړي. هلمند چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ډیر نام نسو دی او جګړې د لشکرګاه تر دوهمې او درېمې منتوزو پورې رسیدلې دي. ورځ تر بلې په ولایت کې د نامنو یو سخت جګړو له امله په ملکي طرفاتو کې زیاتوالی راځي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صفا او وزي اوریدل شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو ازادي رادیو په همدې څپو خبرونه کوي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د کانکور ازموینې په بهیر کې د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره له بایومتریک سیستم څخه کار اخیستی او په نورو پړاوونو کې به هم دغه سیستم وکارول شي. د دې وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دې سیستم ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي امین سره فریبا ظاهر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې د کانکور څو ازموینې اخیستل شوي او څومره د دولسمو ټولګیو فارغانو پکې ګډون کړی دی.
کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا 8000 کسان مشمولین د امتحانو او دوم دور کې چې د جمعې ورځ که برگزار شو پاغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدوداً یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دورم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 3000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګو داشان داور ډیر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوی ده. او دغه څلو دوه دور زمونږ ازموینه چې سر شوی ده ډیر ښه او مطلوب ازموینه، او ان شاء الله هیڅ آسیب پذیری او مشکلات پکې موجود نه و
بله ما هم دقیقا غوښتل چې اندغه د درغلی او د مخنیوي د پر اساسو د تدابیر نه پښتنه وکم تاسو ویل چې بایومټریک نه استفاده سوی ک په دې اړه لږ وضاحت راکړي چې د څه ډول کاروي بایومټریک آیا د کسان چې دولسمونه فارغ دي د غزده کوونکو مخکې تر دې چې کانکور ازموینې ته نه نوځي د دوی د ګوتې نه شخص تل کېږي که څه ډول د عملي چارې څنګه دي
زمونږ یو مشکل په خوا دا و چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډېر زیات و یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول اوس خوشبختانه د بایومټریک چې دوه مرحله یې او پروسه ده اول مرحله دغه پروسه په مخکې دی نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچ کیږي متقاضیان او بایومټریک تطبیق کیږي چې د عوضی نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي او بل دغه ټول سوالونه زمونږ چې دي دا چمبل شوې ده او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اړین آی ډی نمبر او ټول شان مشخص شوی دی هغه پرنټ کوو چې د درغلی نه او د سوء استفادې نه په مطلق په ډول مخنیوی کوي او هیڅ ګونه آسیب پذیری منځته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې یو اس دبلیو دی پی یو برنامه ده د سفارت امریکې له طریق نه او یو اس ای دی له طریق نه دا برنامه دغه کیتونه دا جم کیتونه مونږ ته کومک شوې ده او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډېره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروي که نه د ولایتونو کې هم سته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملي پروسه کې ګډون کوي ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي یعنی سکل هیڅ کس پراته له بایومټریک نه چې تطبیق ونشي هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت
وکړي. بله په نورو ولایتونو کې چې په پوهنتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې وي څنګه هلته دغه شرایط تاسو آماده کړي دي یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه؟
دا جمع کیتونه چې د بایومټریک دی دا د منقول شون دی یعنی ډیر د یو باکس په شان دی ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي او هر ولایت کې مونږ دوه درې او زی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومټریک تطبیق کیږي او د پوهنتونونو په منځ کې کومه ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوهنتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله
یو ځل ریچیک کیږي یو ځل بیا.
بله امین صاحب یو پوښتنه ده چې تاسو مخکې ویل چې درې څلوېښت زره کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله دوی سږ کال امتحان ورکړي څومره؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا په ټول افغانستان
یوازې کابل او ځکه.
بله په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو خمون متقاضیان لرو او یو هم اغا آمار داشه مونته ده معرف وزارت مشخص کهی یو اغا دقیق او پخا آمار دی چه باد لی آزموین مشخص کهی چه ده وزارت محترم معرف اغا کم آمار چه مشخص کردی اغا آمار تقریبا دو ساعت یا زره او یا دری ساعت زره کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان ده مکاتب دی اوس مشمولین ده امتحان ده اغا ارقام متفاوت مشخص کیگی یعنی او متفاوت ارقام دی اغا پس امتحان بعد لدینه چه امتحان ختم شو بیا اغا مشخص کیگی چه سمره کسان مشمولین ده امتحانو.
بله او ده دغه کسانو چخه چونه ده جذب ظرفیت سته؟ چونه جذبیجی؟
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس په کچا تقریبا زمونږ ارقام لک متفاوت شوې ده. په خوا مثلا پروس کال تقریبا اته 50,000 کسانو سکل تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس په کچا جذبو او همدارنګ تقریبا
10,000
کسان په شپیتا زره کسان حدودن و خصوصی پوانتونونو که مونجاست که د لسانس پکچا او همدارنګ یو نیم سیتونه چې څلیر سیتونه ولایت لپاره دی د معارف په برخه کې دی خصوصا د تخنیکی برخونو کې او همدارنګ تر مشخص سیتونه نور مشته د نیمالی د صحی علوم او انسټیټونو لپاره
د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت ویان فیصل امینو چې د کانکور د سګنې ازموینې په ترڅ کې د بایومتریک سیستم او د غرض د ازموینې په اړه نور معلومات له ازادي راډیو سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل فیصل امین وایي چې سکال دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د لیسانس په کچه 1,22,000 محصلین جذبېږي او د غرض د نیمه زده کړو محصول ته هم په زرګونو نور. اوس فرشته جلازه سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حمله په اړه څېړونکي پلاوي نن وویل داسې هیڅ اسناد او شواهد په لاس نه دي ورغلي څو ثابته کړي چې له حمله کوونکو سره د روغتون له دننه چا همکاري کړې وه. د تېرې چهارشنبې په سهار پر دغه روغتون په وسلواله حمله کې تر 50 زیات کسان ووژل شو. پاکستان نن تر شدید امنیتي تدابیر لاندې سرشمیرنه پیل کړم. دا په دوه لسیزو کې اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال به هم وګڼي. د هالند خلک نن په پارلماني ټاکنو کې چې د کډوالۍ ضد او ملت پالنې د احساساتو اندازه پکې څرګندېږي. برخه اخلي د هالند صدر اعظم مارک روټ شي اړخي ګوند د پارلمان د نیومسل چوکیو لپاره د اسلام ضد سیاستوال ګریټ وولډرز د شي اړخي ګوند سره سیالي لري. او یو معتبر طبي رپورټ چې په لانس ژورنال کې خپور شوی وایي له 2018 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 800 روغتیا پالان او طبي کارکوونکي د جنګي جنایت قرباني او وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې اکثر ډاکټران او روغتیا پالان پر روغتونو په بمباریو شکنجې هدفي قتلونو کې وژل شوي چې د بشار الاسد حکومت زیات لاس پکې لري.
او سپام وکړي څو اقتصادي خبرونه ده.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د تیلو او غازو د تصدیر ریاست وایي چې پروستي وکال کې د دغه اداري عواید 320 میلیون افغاني زیات شوی. د افغانستان د تیلو او غازو تصدیر رئیس ولی تمیم وایي لومړی ارقام خي چې سکل سباند 3 میلیون میټریک ټن نفتی مواد د ګمرکونو لاري هیواد ته وارد شوی چې د تیر کال په نسبت زیات دي. خغلی تمیم وایي ترکمنستان او قزاقستان روسته له 15% څخه تر 20% پورې تیل له ایران څخه هیواد ته راوړيږي. د تیلو او غازو ریاست مسولین په داسې حال کې د دې ادارې په چارو کې د شفافیت او د وایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې په خوا تر دې په دغه اداره کې پر فساد انتقادونه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم او سپین بولدک د لارو په تړلو سره د هیواد کورنیو تولیداتو ښه بازار پیدا کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین په سرلینن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره د پاکستان د لارو په تړلو سره د خلکو پام کورنیو تولیداتو په ځانګړي توګه د خوراکي توکو تولیداتو ته ډیره وخته. خغلی په سرلی زیاته کړه که کورنیو تولیداتو سره د خلکو علاقه همداسې دوام وکړي نو تولیدي فابریکې به خپل فعالیتونه پراخه او بیروزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې پاکستان له افغانستان سره خپلې دروازې د خلکو او سوداګرو په مخ وتړلې. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلو بوجي پاکستاني وړه 1,250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه 1,245 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2,230 افغانۍ، یو 3.5 بوجي وریجا 1,450 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,250 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زری رانی تومان 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,522 افغانۍ. د ملتیا مومننه.
اساسي او بشري حقوق.
د
ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بول خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدر منو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحل په بحث کوو. د پروګرام المامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي د سنگ مرستيال عبد الواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
مننسه
سیرت صاحب لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دند د امنیت او امن نظم ټینګول دي په څه ډول حالات کې یعنی په څه ډول شرایط کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان محترم وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ترکه زب قانوني دند او صلاحیتونه چې دی غو باندې بر لګ رڼا واچوم چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ پنځوسمه ماده او پنځوسمه ماده او یو سلو درې څلوېښتمه ماده د قانون اساسي د پولیسو دند او وظایف تنظیموي او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په پنځمه ماده د وظایف او صلاحیت او کوم ساحو کې فعالیت د پولیس ته پیغې کې تقریبا تر یویستو فقرو پورې د پنځمه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې او د پولیسو پنځمه ماده د دوی دند او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي. نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي او دوی کوي چې دغه مسولیتونو پر وړاندې یو مزنون ته لاسرسي ولري او یو مزنون چې کله د پولیس په ځام په ګمان سره چې د جامعې ته د امن او د نظم خطر پیخي هغه نیولای شي. اول خو قانوني یا به څوک شکایت وکړي سارندولۍ ته، د سارندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوی سي چې د سارندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا په نیوو کې تاسی اقدام وکړی. دا قانونی مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون پرانا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کېدای سي چې پولیس په وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وی گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وی او ضروری وی. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطر ګمارل سوی دی، ویني آلته چې یو کس مزنون یو څوک یا زخمی کوي ټپی کوي او یا هم څوک په قتل ورسه. دلته که چیرته پولیس انتظار د دبو اسیاره زه د سارندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په گرفتاری یا د محکمې دی چې تر هغو اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاري بدون دغه دو مرجو نه دای اقدام کې زګه د دې دغه اقدام ام متناسب او ام قانوني ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دای اقدام وکړي.
ډیره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډیر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یو کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د پټپ کېدلو یا حتی په وژلو سره تمامېږي. له قانوني اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورغوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا د مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې د مزنون په دې باندې هغه چېره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد دی پولیسو همسته چې کله پولیس یو مظنون ویني نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مظنون له خاطره هغه قانوني اقدامات بکوي، که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مظنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مظنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کېږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کېږي او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مظنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وز یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ به دی، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مظنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر رسي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مظنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسه پولیس وژل شوی دی، تکارو سرستنه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیره صاحب، تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونه روښانه شوي دي د یو مظنون د نیولو پر مهال باندې، ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مظنون په سخت ټپي کولو او یا هم د هغه په وژلو سره تمامېږي؟
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغسې کله کله سرغړونې د دوی نه صادریږي، د دوی دغه اوسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده، در حالی که جنگی روحیه د پولیس نه ده. د پولیس روحیه حلیمه روحیه، متناسب روحیه او متواضع روحیه باید وي، چون ما مخکې چې اشاره وکړه له پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعایت کې، ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی، دوی بیچارهګان هم چې سار څه میلې په همدې فکر کې چې یاره زه په چارۍ کې درېږم نو کله به یو انتحاري راځي او یا زه به د کومې خوانه په ما باندې فایر کیږي، په دغه حالت کې څه میلې او په همدسې حالاتو تشویش کې بیرته راجیږیږي، بیرته په خپل وظیفه باندې ګمارل کیږي. که چیرته دغه جنګي روحیه د دوی نه د دوی د مغزو نه وباسل سي او جامعه په دوی باندې هغه قانوني کوم صلاحیتونه چې دور کړي هغه که دوی مغزو کې ځای ونیسي، نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړولنې به د پولیس نه ونیسي. نو که چیرته دغسې حالات وي، پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاري وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي، ځکه دوی ته معلوم نه ده. او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډیر په چټکۍ او ډیر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډیر په جدیت سره هغه کوي. نو دغه نور مظنونین چې داسې خطرناک نه دي، هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي. خو دوی په تصور کې به همدغه ځي چېره دا کس مزنون دی یا به انتحاري چېرته به ځي نو پسې منډه اخلي نو داسې فایر کوي چې بس ودې وي ځای په ځای دیسي. او بل به اکثره زمونږ په پولیسو کې محترم قومندانان چې هغه د زور نه برخورداره دي او د خپلو دندو نه د سرغړولنې او په ډېر افتخار دغه کې چې یاره څوک هم چې ولې دښمن ماتې ژوندي مه راولئ تاسې مړه کوئ. در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده، د خپله سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده. دا روحیه هم دوی تور کړي چې یاره که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو په هغه باندې انتحاري نوم کېږده، په هغه باندې یو سارق غله نوم پرې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پرې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو په دې اساس که دا مونږ نه وای وزلی دا مونږ نه فارغ بیا سي دا نوم ور بدی. بهرحال که دا هم وي د درې د دوی وزنه په کار نه ده، د دوی نیول په کار دی، دې نه تحقیق په کار دی او د دې نه د ځالې پیدا کول په کار دی چې تر هغو پولیس وغواړي چې هغه ځال وته هغه منشا وته مبدا ته ځان ورسي تر هغو هغه په نطفه کې خونسا کې. نو زمونږ چون جنګي حالات دی پولیس هم جنگی روحیت ځان ته اختیار کړی ده نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تیروتنې او سرغړونې دوی نه کیږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی ته هغه خپل قانوني حقوق روپیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري.
ډیره مننه.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا د مخکخی خزی د پروګرام وخرا رسیدلی دی، هغه پروګرام چې موږ پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مخکخی خزی در پیژنو، هغه خزی چې په ټولنیزو اقتصادي او یا هم په نورو برخو کې خپل رول ادا کړی دی. دا اونۍ مو درته د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمه کړی ده، لاغه څیرې سره چې تاسو یې تل له خبرو سره آشنایې، خو دا چې د سیاست ورآخوا په ټولنیزو او حقوقي او نورو برخو کې د دې ونډه څه ده دا اونۍ د دې سره غږیږو. اغلی هنریار ډیر زیات په خیر راغلی زمونږ خپرونې ته، مخکلا او بخلا چې تاسو د مخکې ښځې په خپرونه کې زمونږ سره انشاءالله ستاسو له ډیرو فعالیتونو نه باندې نن موږ خبرېږو.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیله تاسو ته د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې ورځ مو په خیر وي.
ډیر زیاته مهرباني. نو یار صاحب خلک خو لکه مخکې هم چې ما ویل ستاسو لاغه ملي موقف سره ستاسو له خبرو سره آشنا دي، خو تاسو د موقف ته رسیدلې بل اخره څنګه ورسیدې؟ څومره زده کړې وکړې؟ څم هڅې وکړې؟ څنګه دانوم پیدا کو؟
مننه، مهم سوال. البته زما ابتدایا او متوسطه زده کړې ما اول صنف نه تر دولسم پورې اته کاله کې لوستلې، یعنی څلور کاله مې لیاقت امتحان ورکړی، هم ژمی مې درسې لیده هم اوړی، یعنی مکمل کال. علاقه مې درلود چې پیلوټه شم خو ونه شو، شاید زما پلار یا مور ځینې ملحوظات درلود، خو په هر صورت زه د غاښو طب نه فارغه شوم، یعنی بله علاقه مې دا وه چې د طب ډاکټره شوم، خو ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی. دومره مې کار کړی چې هغه وخت چې عملي یعنی پراکتیک دوره وه تلو او کار مو کوله، کله چې فارغه شوم یعنی په ټولنیز بخش کې مې ډیر کار کړی.
درس مو ویلی ده، یعنی که اوس زمونږ په غاښونو درد شي داسې لږ لږ دوایي مو ویره تلیکلی شي؟
بالکل بالکل، ولې نه، لیکن خپل مسلک کې مې کار نه دی کړی.
تاسو ویل چې خپل مسلک کوم کار نه دی کړی، ډېر هم فعالیتونه سیاسي او ټولنیز دي د خلکو لپاره دي، څنګه خپل هغه لورې پرېښودو بیا دې ځای ته راغلی؟ دا څنګه؟
البته کله چې زه د دې ویاړ لرم چې د اساسي قانون تصویب جرګې نه دا خوا چې کومې جرګې شوې دي
ز الته مغری توپ درلود. اساسی مسله دا او کله چې په اساسی قانون کې په 22 ماده باندې بس کیده، اول ته په دې باندې ټول هغه خزه یو ځای شو، او زموږ نظر دا او چې په دې کې د افغانستان اتبا خواته د خزه او نارینه کلمه اضافه شي، د دې په خاطر چې زموږ په ټولنه کې د تاریخ په دورو کې کله چې اتبا وایو ټول فکر کوي یعنی نارینه، کله چې وایو بشر حقونه یعنی د نارینه حقونه، یعنی په دې باندې څوک فکر نه کوي اتبا خزه او نارینه دی او هیواد اتبا کیدی شي. همداسې بشر حق، هر انسان خپل حقونه لري، څه ښځه ده څه نارینه ده. خو د دې په خاطر دا یو ذهنیت و راته چې پیدا شو، او ما تصمیم ونیو کله چې تحصیلات نه خلاصه شم زه په ټولنیز بخش کې خاصتاً د ښځو په بخش کې کار کوم، او کله چې فارغم شوم بشری خپلواک کمیسیون ته لاړم، او هلته هم د ښځو د حقونو په څانګه کې مې کار کوو، او دا ماته زمینه مساعد شوه چې په ټولنیز بخش کې ډیر کار وکم چې کار مې وکړ، او دا یو ذهنیت و چې ما خپل مسلک کې کار ونه.
بلکل د دې تر څنګ چې اوس سناتور یې اول تم خپل خاص یو دریز لري، خاص مقام لري، نور کوم فعالیتونو باندې دا وخت لګیا تاسو؟
البته استازیتوب د خلکو نه استازیتوب، خو خیر کله چې بشری خپلواک کمیسیون کوم د خلکو له خوا زه په 16مه دوله ولسی جرګه کې کاندید شوم. قوم تصمیم ونیو چې زه باید کاندید شوم، د دې په خاطر چې زما بورډ ډیر ده، او زه کولای شم چې د دوی استاز پولیسی جرګه کې شم، خو متاسفانه هغه مناسب رای مې ترلاسه نه کړې او لاره مې پیدا نه کړه، او هغې نه وروسته زه انتصابي سناتوره په مشرانو جرګه کې شوم. خپل د خلکو نه استازیتوب یو ډیر لوی مسؤلیت ده، یعنی طبعا په رسمیاتو کې مونږ د دې قوانین تصویب زمونږ اساسي وظیفه ده، خواته دی د خلکو استازیتوب ده چې د مشرانو جرګې له لارې مسؤلین ته رسوو، او د قانون د تطبیق نصاره نه ده، یعنی ډیر اساسي وظیفه دي. خو په مشرانو جرګه کې مونږ همیشه کله تر ناوخته پورې وو که قوانین وي که زمونږ جلسې مسائل اجندا ډیر وي، خو کله چې ډیر نه وي په تر یوه بجې پورې یو نیم پورې ختمه نیو. د هغې نه وروسته غیر د دې نه چې زه رسنیو سره سناسه همکاري لرم، خواته دی د خلکو نه استازیتوب ده، د خلکو ستونزې دي، او هغه ستونزې چې د قانون په چوکاټ کې ورته د حل لاره شته، او زه د دوی د استاز په صفت باید مسؤلین ته ورسوم. زه د هندوان او سکان استاز په مشران جرګه کې، لیکن کله چې مونږ وایو ملي شورا، یعنی مونږ د افغانستان د هر وګړي استاز یو، که انتصابي او که انتخابي او که انتخابي او رای هم نه دی راکړې، لیکن د هغوی نه
ستاسو زه ډیر وخت ملي شورا ته درغلم، ستاسو جرګې هغه د خبري رپورټ لپاره درغلم، ستاسو د احساس په اړه، ستاسو د وینا په اړه ملت هم شاید ډیر وخت ستاسو وینا په فیسبوک کې راوځي چې خلک یو ډول ملاتړ درڅخه کوي. تاسو ویل چې استاز د سکانو هندواني په افغانستان کې، اما د دریز مو ډیر د ملي یا بل خواته د ډلو ټپلو پورې ډیر اړوند نه دی، دا څنګه داسې یو احساس درته ملاو شوی دی؟
اگر چې زه یو سیاسي پوست کې شاید لږ سیاسي یم، او ډیر هغه مسایل د متوجه یم چې ټولنیز مسایل دي په هر قوم باندې اړه لري. زه همیشه د یو اقلیت قوم نه یم، او ډیر ستونزې مې لیدلې دي، او احساس کوم په دې درک یم چې زما په ټولنه کې کوم خلک ډیر آسیب پذیر دي، کوم په کوم سیمه کې ډیر ستونزې ګوري، ده زه ډیر ښه درک کولای شم. د دې په خاطر شاید یو دلیل دا وي، وایي زمکه پوهیږي چې اور ورباندې بلیږي، کله چې انسان ستونزه ګوري او کولای شي چې ډیر اساسي نور خلک درک کړي.
تاسو ویلې چې ولسی جرګې ته هم یو وخت ځان کاندید کړ او کامیاب نه شو، اوس په یو بل موقف کې فکر کوي که دا ځل کاندید شي کامیاب به شي؟
ممکن، او د خلکو مینه، د خلکو ملاتړ نه ډیره مننه کوم.
د خلکو مینه تاسو احساس کړی ده؟
بالکل دا احساس کوم، او په دې مطمئن هم یم چې ځان کاندید کوم، بریالی کیږم.
خپل خلکو یادونه دی وکړه، اصلا څه ډول ستونزو سره مخ یې ښه ده چې خلک یې له دې لارې واوري؟ د افغان میرمنې چې ستاسو غږ اوري، کېدای شي یو ډول همکاري درسره موجوده وي، کوم ډول ستونزو سره مخ یې؟
البته طبعا اول د دې په خاطر چې د خبرونه د مخکې خزې خبرونه ده، اول د خزې ستونزه پاک لرازم سمه ده. مونږ هم د افغانانو او په افغانستان کې هغه ستونزه چې هر افغان لیدلې ده د جګړو له کبله، مونږ هم د دې شاهدان یو. مونږ هم په جګړه کې کونډې لرو، مونږ هم یتیمان لرو، او خاطه مونږ هم افغانانو او د زین ناوړه دودونه او رسم رواجونه قربانیان یو.
زمونږ په خلکو کې یعنی قوم کې اوس هم داس خلک شته چې انجونې خوانځي ته اجازه نه ورکوي، یا دومره درس وایي مذهبي زده کړې کوي، یا دومره زده کوي چې سواد زده کی دغه نه پرته اجازه نه ورکوي. موږ خپل تلاش کوو، اما اساسی ستونزه د هندوان او سکانو په مقابل کې اوس په افغانستان کې ټولنیز ستونزه یا تبعیضونه دي. گرچه ډیر خاړی کې حمله رو خپل هیوادوالو سره زمونږ مذهبي مراسم مشترک المنزو، دا توپیر نه ده چې زمونږ مذهبي مراسم ده که زمونږ د نورو وطنوالو یعنی ټول یو افغانانو، لیکن بیا هم منفی شایان په ژوند کې ډیر منفی اثر لري، او دا هغه ټولنیز تبعیضونه چې دي د ژوند په چارو کې منفی اثر لري.
بالکل، تاسو هغه ټولنیز موضوعات ته اشاره وکړه، خدای چې بیان شي د مارچ میاشت پسرلی روان دی، وخت تاسو د هولي یو رنگین پسرلی لري، شکل تاسو اعلان کړی دا نه جوړوي هم دسته دي.
بالکل، زه ډیر خوشینه يم هغه پیښه چې یواد کې سکل تیر وشول، خاصتاً اخره پیخه چې په ډاکټرانو باندې یعنی صحی کارکونکو باندې وشو چې خلاف د ټولو قوانین ملي او بین المللي دي. د دې په خاطر مونږ تصمیم ونیو چې سکل د دې په خاطر چې تاریخ نږدې و د اولیسا د پیخه سره، یعنی مونږ دا لازمه ونه بوله چې زمونږ افغانان کورنۍ یعنی غیر د دې نه مونږ هر ورځ چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه قربانیان لرو، د دوی ټول کورنۍ په غم ټغر باندې ناست دي، او مونږ دلته خوشحالي او مزه خاصتا رنگ بازی وکړو د دې په خاطر چې پسرلی لازی. زه هیله لرم چې نوی کال نوی پسرلی د افغانان لپاره نوی امیدونه راوړي، او د سراسري سولې او امنیت شاهدان اوسو. د دې په خاطر مونږ سږ کال خپل اولی جشن ول کنسل کړ چې د دوی د خپل وادواله په غم کې شریک، او هغه قربانیانو ته چې د پیښې کې خپل ځانونه له لاس ورکړي یا اوس زخمیان دي، د هغوی د احترام لپاره مونږ دغه کنسل کړ.
بالکل خیر اوسې. ستاسو دا نظر چې ټولنیزو رسنیو کوم راوتلی و ډیرو خلکو خوښ کړی و او ډیر زیات شیر شوی و، په همدې هیله چې تاسو څرګنده کړه چې روختیا رنگونه وطن ته راشي او نوې هیلې راشي. تاسو د ستونزو یادونه مکړه، په ټولنه کې څه ستونزې دي، هغه څه ډول پیشرفت مکړه، هغه یادونه مکړه. تیر کال چې زه په هندوستان کوم زمونږ د کرکټ ملي لوبډلې لوبې ولته، تاسو هلته راغلی و، مالته هم تاسو سره مرکه کړې وه، د سپورټ طرف ته هم علاقه لرئ، مینه لرئ، که د وطن د احساس په خاطر دا سفرونه کوئ، د دوی سره مله کیږئ؟
بالکل، البته زمونږ ورزش کورنۍ یا د سپورت کورنۍ ځینې ډېر لاسته راوړنې درلود، که یو ورځ مونږ په یو د یو پیښې په خاطر ژړلی دي، بیا هم دوی باعث شوي دي چې مونږ وخاندو او مونږ ته امیدونه راوړي دي. یعنی زه د احساس د دې په خاطر نه چې یو تشریفاتي سفر وي، پروسه کال چې لوبې کې مو ګډون وکړ، د یو احساس په اساس، د دې په خاطر چې دوی ډېر تشویق شي، دوی سره ټول افغانان دي چې په هر پوست کې کار کوي.
کوم سپورت سره مینه لري بیا؟
البته زه کل ټول سره لرم، خاصتاً فوټبال او کرکټ سره.
په پوهیږي چې څنګه کیږي، خوښیږي دی نه؟
یعنی یو وخت نه پوهیدم، علاقمندي باعث وشوه، او د دوی بریا چې د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې دوی اوچت کړی دا باعث شو چې زه باید پروګرامونه تعقیب کوم او زده کړم.
دا وخت روغتیا هم نور سیالۍ هم لرلې او ښه نوم هم پیدا کوي ګټلې. نو که زه پوښتنه درڅخه وکړم، څوک دې خوښیږي د زموږ ملي کرکټ ټیم کې؟
زه اوس نوم نه اخلم، د دې په خاطر که د یو نوم یا د دو نوم واخلم بیا نور رانه خفه کیږي. د دې په خاطر هر یو د قدر وړ ده،
هر یو ته اتل،
هر ما ته هر یو قهرمان ده، او زه ټولو ته احترام لرم او زمونږ افتخارات دي.
ډیره زیاته مهرباني. او نریار صاحب، نور څه غواړئ تاسو په ژوند کې چې کوم موقف ترلاسه کړئ، حادثه ورته وکړئ، هغه هدف مو څه دی مخکې؟
زما اساسي هدف دا ده، اصلا زه هیڅ وخت دې ته ما فکر نه دی کړی چې زه کوم مقام ته ورسیږم، لیکن زما فکر دا ده چې زما مقام ته رسیدل هغه وخت زه فکر کوم چې یو مقام مې ترلاسه کړی چې خپل خلکو ته، خپل افغانانو ته مفید واقع شم، د دوی ستونزې هغه توانایی چې قانون هغه صلاحیت چې قانون ما ته راکړی مسؤولین ته ورسوم، او هغوی نه یو لاسته راوړنه ولرم. دا ما ته لوړ مقام ده، او زما هیله هم په راتلونکي کې دا ده چې هر څومره چې زما وس او توان کیږي، یعنی د هر افغان مسؤلیت ده چې باید خپل وس توان په اساس باید خپل افغانان ته کار وکړي پرته د دې نه چې فکر وکم چې زه پراتلونکي کې څه مقام ته رسېږم. یعنی ځان ته ډېر فکر نه
هغه هدف خودی ویلې خودلته یو هدف چایم و غدر نسور نشي تاسو چایم نو ورسره که پوښتنه وکړم تاسو په کوم ژبو خبرې کولی شئ او کورنۍ ژوند مو فلحال څنګه دی؟ وروستیو کې خدای چاوردونکو پوه شي که څه هم مشرانو جرګه کې شاید فکر داسې کېږي چې والا مشرانو جرګه ده خدای چاوردونکي هم پوه شي زه هم پوه شم.
زه درې خویندې دوه ورونه یو سرنګ چې ما مخکې وویل ټول د کورنۍ یعنی د مور او پلار ملاتړ مو درلود ټول عالي تحصیلات لرو سو په ختم کې دي لیکن او خپل مور پلار سره ژوند کوم خپل ژوند نه ډېر دې په خاطر چې دوی ملاتړ مې درلود ډېر خوشحاله یم او یعنی خپل شخصي ژوند کې کوم ستونزه نه لرم. خب رسمی ژوند وویل چې ورځ کې یو ستونزه پیدا کېږي دا باعث کېږي چې سړی ورباندې غمجن شي.
او کوم ژبه خبرې کوي؟
ژبه باندې البته زه په دری پښتو انګلیسي سن سم داسې زمونږ ژبه پرته د دینه چې په ملي ژبه پښتو دری خبرې کوي په کور کې زمونږ ژبه اندکو یا پنجابي ورته وای د افغان هندوانو سکانو ژبه چاغي ژبه باندې خبرې کوو او یعنی مشترکاً د دری ژبو نه مشترکاً
کلام په دې ټولو ژبو کولای شي.
بله
ډیر مننه انارکلی هنریار چې له سیاست او راخه په ځینو نورو موضوعاتو د مخکخي خزي په خبرونه کې مو له موږ سره د زړه خواله وکړو. درنو اوریدونکو د مخکخي خزي په دې اونۍ کې زموږ سره د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار میلمنه و.
آزادي رادیو.